د امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی. طالبانو ته د امریکا خبرداري وایي که د القاعده په وړاندې په خپلو ژمنو عمل ونه کوي موږ به اقدام وکړو. د جنوبي کارولاینا پخوانی والی نیکی هیلی د امریکا ولسمشری ته ځان کاندیدوي. میرمن هیلی په مرګلو ملتونو کې د متحده ایالاتو د سفیر په توګه دنده ترسره کړې. او کابل د ګڼي ګڼې ښار او په پلو لارو کې د لاس پلورونکو ستونزې. دوی له چارواکو غواړي چې د غرفو کرایې دې راټیټې کړي ځکه هم یې په کار کې رونق نه دی پاتې او هم بیې لوړې شوې. هیله ده د خبرونې تر پایه مو سره اوسئ. قدرمنو لیدونکو سلام. نن پنجشنبه ده، د سلواغې 28مه نیټه او د 2023 کال د فبروري 14مه. زه خایسته سعادت لامیمه. طالبانو ته به د القاعده په تړاو د امریکا د وروستي خبرداري مهم اړخونه د خبرونې قدرمن میلمه د افغانستان د ملي امنیت شورا د پخواني ویان رحمت الله اندر صاحب سره وڅېړو. قدرمنو لیدونکو له تاسو هم هیله لرم چې موږ سره مل پاتې شئ. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي که طالبان په افغانستان کې د القاعده په وړاندې په خپلو ژمنو عمل ونه کړي امریکا د دې وړتیا لري چې خپل لاس په کار شي. ملګري ملتونه هم وایي چې دا مهال داعش، القاعده، تحریک طالبان پاکستان، د ازبکستان اسلامي تحریک، جمعیت انصار الله او اسلامي جهادي ګروپ او یو شمېر نورې سختریزه ډلې په افغانستان کې فعال دي. طالبانو د افغانستان په شمال کې د داعش حضور رد کړی دی او وایي چې دوی چاته د ضرر رسولو پالیسی نه لري.
د امریکا د بهرنی چار وزارت وایي که طالبان د القاعده په وړاندې خپل ژمن عملی نه کړی دوی به خپل اقدام وکړي. د بهرنی چار وزارت ویان نیټ پرایس وایي طالبانو په دې اړه په خصوصي او علني توګه ژمنې کړې دي.
زموږ پیغام دواړه خونه لري. لومړی طالبانو په خصوصي او علني ډول ژمنه کړې چې اجازه به ورنکړي چې د افغانستان له خاورې څخه د هغو کسانو د پاره د خوندي پټنځای په توګه کار واخیستل سي چې د متحده ایالاتونو په وړاندې به اقدام کوي. دویم که طالبان ونه سي کړای او یا هم ونه غواړي چې په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي امریکا چمتو ده او د دې وس لري چې په خپله په دې اړوند اقدام وکړي.
نیټ پرایس وایي متحده ایالات په دې باور دي چې د القاعده ډلې نوی مشر سیف العدل په ایران کې میشته. ګومان کېږي چې د مصر د ځانګړو ځواکونو پخوانی افسر او د القاعده ډلې جیک پورې غړی سیف العدل د القاعده ډلې د نوي مشر په توګه ټاکل شوی دی.
هغه یو ډېر مربوط شخصیت ته او د سیمو او د خلکو سرزان عیاروی پاکستان ته هم ممکن سفر وکړي، افغانستان ته هم سفر وکړي، په ایران کې هم پاتې شي او عربي هیوادونو ته هم سفر وکړي ځکه چې هغه سیف العدل فعال باندې ویل کیږي چې هغه د سفرونو کولو ډیره ښه تجربه لري او د حالاتو سرزان ډیر په اسانۍ سره عیاروي.
بلخوا ملګري ملتونه وایي دا مهال داعش، القاعده، تحریک طالبان پاکستان، د ازبکستان اسلامي تحریک، جمعیت انصار الله، اسلامي جهادي ګروپ او یو شمېر نور سخت دریز ډلې په افغانستان کې فعال دي.
فکر کوم داعش ډله په افغانستان کې د افغان اهدافو پر وړاندې ډېره فعاله ده. فکر کوم لا قوي شک شته چې نورې ترګرې ډلې او د ترګرو ډلو غړي لا هم په افغانستان کې اوسېږي او د طالبانو د حکومت لخوا زمینی ملاتړ ترلاسه کوي.
له دې مخکې ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي چې د غړو هیوادونو ارزونې ښکاره کوي چې القاعده د طالبانو په حاکمیت کې امن پټنځایونه لري او غړي په افغانستان کې د عمل د ازادۍ څخه برخمن دي.
القاعده په اړه باندې د امریکا د ریس دی روحانه او جدي او واضح ده، خو زه فکر کوم چې دا وخت ممکن القاعده زیات وخت مشران په ایران کې تیروي ځکه چې ایران نسبتا دا وخت د طالبانو دی حکومتنا هغه ورته محفوظ ده. په افغانستان کې اوس هم درون الوتکې ګرځي او د کولای شي چې اهداف د منځ یوسي.
له دې ټولو اندېښنو سره سره د طالبانو بهرنی چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د حضور په اړه څرګندونې رد کړې او ویلي چې هیڅوک باید افغانستان بدنامه نه کړي.
موږ دوی ته دا خبره واضح کوو چې په افغانستان کې کیا او داعشین چیرته سر پورته کوي هغه به په سر وهل کېږي لکه به تاسو وینو. څه معنا داسې بزرګونو کسان به ځای ډیروي او څوک ویني نه څوک پرې خبر نه وي. هر څوک کولای سي سی وی ګوري راسي ویني نو موږ سره د کینی مفاهمه ورسره کوو مذاکره ورسره کوو ولې تورونه دې څوک نه لګي.
طالبان له امریکا سره د دوهی په تړون کې ژمنه کړې چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد کار نه اخیستل کیږي. خو د یو شمیر شنونکو په وینا په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژل کېدو هر څه برعکس ثابت کړل. وحید فیضی، امریکا غږ.
په همدې تړاو د امریکایي مقاماتو تازه ارزونه کوي چې هم القاعده او هم د داعش تر هغه ډله لا هم په امریکا او د هغه په لویدیځو متحدینو د بریدونو اراده لري خو د دې کار توان یې نه دی ترلاسه کړی. همدا مسله د افغانستان د ملي امنیت شورا د پخوانی ویان رحمت الله اندر صاحب سره راسپړم چې همدا اوس موږ سره مل دی. اندر صاحب، ستړي مشي، په خیر راغلی. که په پایل کې په افغانستان کې د القاعده د شبکې په موجودیت فعالیتونه او غواهونه رڼا واچوي، ولې امریکا داسې خبرداري اوس ورکوي؟ آیا فکر کوي چې د استخباراتو لاله د کوم ډول خطر احساس شوی دی؟
لومړی خو طالبانو چې کوم ژمنې په دوحه کې له امریکا سره کړې وي او د امریکایانو د طالبان ترمن چې کوم قرارداد شوی دی یا د دوی په اصطلاح کوم توافق شوی دی، دغه توافق دغه قرارداد په رڼا کې دواړه خواوې یو بل باندې تور لګی سي ګوکی عملی شوی نه دی. طالبانو خو بيخي واضحه خبره ده سينه ده عملی کړی، ځکه چې کوم چارې طالبان کوي لکه د انجنو په مخ باندې د مکتبونو بندول او همدغه سي نوري مسائل یا سخت دریزي یا د خدو د کار په وړاندې باندې
اندر صاحب، القاعده نوی مشر په تړاو معلومات څه دي؟ څومره تر خپل تیر مشر سخت دریځ ښکاری او د سفرونو په اړه خو تاسو زموږ په رپورت کې یوسفزی صاحب نه واورېدل چې هر چیرته ایران، پاکستان دغه ځای ته هم سفر کوي، په دې اړه تاسو سره معلومات څه دي؟
د القاعده مشر یا بل هر غړی یا بل هر هغه ګروپ په افغانستان کې یوازې زمينه برابر سي او اوس په افغانستان کې اصلا دغه ګروپونو ته ودی زمينه برابر ده. دلته بیا سفر هم اسانه کیږي، هر څه اسانه کیږي او د افغانستان، پاکستان او ایران ترمنځ کوم لارې دي هغه په اسانۍ باندې دوه جنگیالیو لپاره چې په افغانستان کې لپاره جنگیدلې دي او لپاره تجربه لري دا په ډېر اسانۍ باندې سفر کولای شي. بل له طالبانو نه هغوی اوس هیڅ ویره نه احساسوي، یوازې که ویره هم احساسوي القاعده د امریکا له ډرون نه ویره احساسوي. طالبان نه هیڅ ویره نه احساسوي او بلکې طالبان په دې اړه باندې کډیر کم طالبان د القاعده د وجود په افغانستان کې مخالف دي او زیات طالبان د القاعده د وجود مخالفت له وجود سره مخالفت نه لري. بل خبره ده چې دوه دې ترون چې کوم مخالفین دي خصوصا لکه ملا عبد الله خان دی دوی یو اساسي ټکی هم ده چې دوی وایي چې القاعده او نور هغه ګروپونه چې دي امریکایانو په وړاندې باندې جنگي هغه دوی مسلمانو ورونه دي او دوی باید دغه ملاتړ وکړي.
طالبان خو وایي چې د داعش په ضد دریز لري خو تاسو بل څه ویل د القاعده سره بیا په تړاو دوی غبرګون نه ښیي. طالبان څومره په القاعده باندې په خاصه په دې ډلې باندې درېدلې دي؟
ګور القاعده سره د طالبانو د دریز فرق نشته. د طالبان څه غواړي او القاعده څه غواړي دا دواړه یو څه غواړي، دا په مجموع کې یو څه دي نو د دوی ترمنځ هغه حتی اپروچ هم یو دی، یعنی هغه هدف ته رسیدلو لپاره اپروچ هم یو دی، نو بیا ولې دوی سره مخالف سي؟
او د طالبانو ویاند اندر صاحب اوسم وایي چې داسې کره شواهد نشته چې دا وښیي چې په کابل کې د امریکایانو په برید کې وژل شوی کس د ایمان الزواهری وي. ستاسو غبرګون په دې اړه څه دی؟
کره شواهد موجود خاصو اول دوی دې کره شواهد وړاندې کې څه څوک دا خو دوی دې وایي دا څوک. بل د عربو موجودیت په افغانستان کې، د القاعده موجودیت په افغانستان کې دا هیڅ حکم نشي ردولای. لا اول ورځ تر ګستی ورځ پورې څوک نشي ردولای. اوس هم شته دی ما وویل چې اوس د افغانستان کې د غلطو بیا د ډیر نخکارتو وجه د امریکا امریکایي ډرونز د افغانستان په ځا باندې ګرځي. دا نسی ګواکې دوی له طالبانو سره دغه پریکړه دی اړیکې پریکړې دي طالبانو له دوی سره اړیکې پریکړې دي یو دی بل لم لا تړ الله سره.
بله خو د امریکایانو دا ورتیا چې وکړی شي چې کالته حضور هم نه لري د څار پوره ورتیا ولري ستاسو ارزونه په دې اړه څه ده؟ آیا د دې امکان شته؟
زه بالکل ځکه چې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ په دوحه کې همدا قرارداد هم شوی دی چې دوی باید امریکا خپل دښمنان په افغانستان کې باید پونه کړي او بلکې طالبان په دې اړه باندې وسره مرسته وکړي چې د امریکا څوک دښمنان دي نه یوازې امریکا یې پونه کړي بلکې طالبان باید وسره مرسته وکړي او دوی د دښمن په وړاندې باندې ګډه مبارزه وکړي.
کور ودان ډیره زیاته مننه کوم اندر سه ماسر پختن نور هم وی خو له بده مرغه وخت نشته. کور ودان بریالي اوسه
مننه.
بلبلو د یوتا لوی څارنوال شان ریس د چهارشنبه په ورځ د یوتا په پارلمان کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې یو افغاني فعال ته چې د بشري حقوقو د مبارزې د پاره خپل ژوند په خطر کې اچولی وو د غوړه جنگیالۍ په نوم جایزه ورکړه. شوګیش کلنا کریستل بیات چې اوس په یوتا کې ژوند کوي په افغانستان کې د خزو او ماشومان د حقوقو یو پیاوړې ملاتړې او مبارزه بلل شوې. اغلی بیات په 2018 کال کې د طالبانو واک په محل د کابل په واټونو کې لاریون ته هم راوتلی و. هغه د یوتا لمشانو مننه وکړه چې لا هم د افغانستان د ازادۍ په فکر کې دي او په خبرونو کې دا موضوع مطرح ژوندۍ او د پام وړ ساتلې ده. ریس په خبری کانفرنس کې ویل چې کله چې پوښو چې د بیات نوم د طالبانو د اعدام په لست کې شامل دی نو افغانستان څخه د نوموړي د ایستلو هلې ځلې پیل کړې. قدر منو لیدونکو د میرمنو د حقونو فعال زرمینه پریانی چې تیر کال د دریو اونیو د پاره د طالبانو په زندان کې وای چې د خپل دریو خويند سره یو ځای وهل شوی او تکول شوی ده. کته هم طالبان وای چې لبنديان سره خچلن کوي خو میرمن پریانی امریکا غاکس را په مرکه کې ویلي چې په زندان کې د طالبانو شکنجه ډیره سخت دي نه اسلام او نه هم شریعت په سترګو لیدل کیږي او بندیته د انسان په سترګو هم نکتل کی.
هزمی ترس و وحشت و قبل از ما، البته ما اولین زندانی هم نبودیم و آخرین زندانی هم نبودیم، قبل از ما دخترای مزار زندانی شدن، مورد شکنجه قرار گرفتن، تجاوز سرشان شد و تا امروز هیچ خبری از شانیز گم شدن. بعضی هاش هم که از زندان آزاد شدن و در پولی از دخترهایی که در کاپیسا در پروان به خانه هایشان عمله شد، اما در ویدوهایی هست که دخترهایی که در پروان دستگیر شد مردم در مسجد آمدن اعتراض کردن و بعد از یک شبانه روز دخترها دوباره آزاد شدن. اما متاسفانه وقتی که در کابل اینا حمله کردن و یک ویدیویی که خواهرم گرفته بود او را بزرگای از اینا آمدن گفتنی دروغ از حقیقت نداره و اما قسم ما را اینا در امون مدت هم پنهان در زندان نگه کردن و رویه طالب به عنوان یک زن در زندان طالب وقتی میری اصلا احساس نمی کنی که یک انسان هستی و از اصلی جنایتی نیست که در حق دریغ نکنن و از این که موضوع ما کمتر رسانه‌ای شده بود و شاید لطکوب و رفتارهای زشت و خراب بود، تنها چیزی که من در زندان طالب تجربه نکردم تجاوز جنسی بود. دیگر از توهین و تحقیر هیچ چیزی نبود که در 26 روز زندان من تجربه نکرده باشم.
همواره میگن که با زندانیا روی خوب میکنن، آیا همونطور هیچ چیزی هست در زندان بوده؟
نه خیر، هیچ این چیزا فقط در حد یک شعار است. حکومت اسلامی، حکومت دیندارا و شریعت فقط چیزی است که در رسانه ها میبینیم. من به عنوان یک زن نه مسلمان دیدم نه کدام انسان که در زندانش با من رفتار انسانی داشته باشه دیدم. در جریان لطکوب مردا لطکوب ما میکرد و چادر ما اثر ما خطا میخورد، با وجودی که بجرم از این برده بودن که شما در مقابل حجاب اجباری چادری که یکی از فرهنگ مقدس زنان مسلمان است و برده بودن که شما باید سنگسار شوین و بی بر مردم پن باشه که کسی در مقابل مقدسات توهین نکنه، اما در جریان دستگیری حتی اجازه ندادن که لباس درست بپوشیم، گفت مجرم هستین همین قسم میبریم تنوا. اما هر چیزی که در پیشونی ما چادر کامد یا لباس کامد در مورد کش کرده و به تن خود کرده جوری از اینا برآمدیم. در جریان لکوکوب کردنشان، دستشان، پایشان، لگتشان، بر تمام بدنت میخورد، زیر پایشان میفتدی، بدنت برهنه میشد. من کدام اسلام و شریعت چیزی طالب در زندانهای از اینا ندارم. و غیر از او هم حالتهای خیلی بد دیگه که زندانیای یک مثلا اینا در خصوصا در ریاست نود امروز شما شاید هستیم که جسدهای شکنجه شدگی که بعضی هاش عکسای در رسانه ها بیرون میشن میبینین، در اونجا لطکوب خیلی زیاد بود. هر شب صدای مردها را میشنیدم و بعضی زندانیایی که حتی زخمی بودن در اونجا یا خودشان نگهداری میکردن و بعضی اوقات و امو زخمی های زندانی اونجا از بین میرفت و یا جسد می بودن برای خانواده هاشان تسلیم میکردن. هیچ کس دسترسی برای دکتر، برای زنها دسترسی برای دکتر زن، برای هیچ چیز نداشتیم.
در بدلون پر محال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخوري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع یوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه، تمې او هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلوو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انځور درکو.
مننه چې د امریکا غږ سره یاست. په ترکیه او سوریه کې د تیر اونۍ د زورور زلزلې له امله د مړو شمېر له 1.3 زرو څخه هم اوښتی دی، خو اوس هم د خاورو خځلونه د ځینو د ژغورل کېدو لړۍ دوام لري. د ریکتر په کچه د 4.8 درجو دا زورور زلزله د ترکیې په معاصر تاریخ کې تر ټولو وژونکی لوی ناورین بلل کېږي. ژوندی پاتې کسان اوس هم د ویجاړو ودانیو بهر راټول دي او د خپلو عزیزانو د موندلو په هیله د لټون لاس نه اخلي او د تګ نه ډډه کوي. ځینې یې د معجزې په تمه دي چې د دوی عزیزان به ژوندي وژغورل شي، او ځینې نور بیا د ناهیلۍ په ترڅ کې د خپلو خپلوانو ویر کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیاله ولسمشره کاملا هاریس د میونخ په امنیتي کانفرانس کې د ګډون په نیت جرمني ته رسیدلې ده. امریکا او چین ترمنځ راپورته شوې اندېښنې د اوکراین په وړاندې د روسیې د یرغلیزو عملیاتو د پیل ویره او د ترکیې سره د ناتو د پراختیا موضوع د دغه کانفرانس مهم بحثونه جوړوي. میرمن هاریس او د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن په دغه کانفرانس کې د متحده ایالاتو استازولي کوي. بل پلو تروسه تر ټولو زور او تر ټولو بشپړ کشف شوی عبرانی انجیل لیلام ته وړاندې کیږي. دا کتاب د نهمې پیړۍ په وروستۍ او د لسمې پیړۍ په لومړیو کې په منځني ختیځ کې لیکل شوی او په څلورشت جلده کې لیکل شوی. دا عبرانی انجیل د یهودیت او عیسویت بنسټ ګڼل کیږي چې په متنونو کې د ژمنلیک په نوم هم یادیږي. په تیرو دیرشو کلونو کې لومړی ځل دی چې دا کتاب لیلام ته وړاندې کیږي. تمه کیږي چې د کتاب بیه د دیرشو څخه تر 500 میلیونو ډالرو پورې ورسیږي چې ګټونکي یې د نړۍ تر ټولو ګران بیه کتاب ګڼي. دغه شاوخوا زر کلن اثر به د مې په میاشت کې لیلام ته وړاندې شي. بل پلو د جنوبی کارولاینا پخوانی والی نیکی هیلی د امریکا د 2023 کال د جمهوری ریاست ټاکنو ته خپل کاندیداتوري اعلان کړی ده. دا د جمهوری غوښتونکو د ګوند لومړنی مخکخه غړی ده چې د پخوانی ولسمشر ډانلډ ترامپ په وړاندې مبارزه پیلوي. هیلی په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر په توګه هم کار کړی دی. د تخنیکی معذرو لقبل مونږ ونه شوې کړی چې تاسو ته دا رپورت در وړاندې کو خو د خبرونه پترس کبه د دې کار هڅه حتمان وکړو. یو ځوان په پیښور کې د بیوزلو ماشومان لپاره د دوو کالو رئیس زده کړو زمينه برابر کړې ده. په دغو ماشومانو کې ډیر هغه افغان کډوال ماشومان هم شامل دي چې په افغانستان کې لزده کړو به برخې پاتې شي. دغه ماشومان د لومړني خونځي کتابونه لولي او د اړینو درسي مواد سره یوخه نصاب ته اړتیا لري. د پیښور نظم همکارې مسکا صافی په دې اړه رپورت شاله کړی.
د پیښور د یو شخصي خونځي په لاندنی پوړ کې به وسلو ماشومان ته د ورځې په دویمه برخه کې درې ساعته وړیا زده کړې ورکول کیږي. د پیښور سیدونکو محمد عامر په خپل لګښت غوړمنو ماشومان ته د سواد زده کړې زمينه برابر کړې ترڅو دوی د تعلیم په سیوري کې راتلونکي جوړ کړي او لنوړه کارونه څخه ډډه وکړي. دغه ماشومان شمیر شاوخوا 150 تنه دي او عمرونه یې لشپګو تر 15 کلونو پورې دي.
د تیرو دوو کالو راسي موږ دلته کې د اسکول کولاو کړی دي. دا هغه ماشومان د پاره کوم ماشومان چې په سحر کې سکول ته نزي په مختلفو مستری خانو کې کارونه کوي، په مختلفو کاروباري مرکزونو کې کارونه کوي. نو دا یو حسم په ځړ کې وا چې د دې ماشومان لپاره موږ یو داسې منفرد تعلیمي اداره جوړ کړو چې په دې کې په خاص توګه باندې د سکول نه بهر ماشومان سبق وایي.
په دغه ماشومانو کې تر شپې ته ډیر هغه افغانان دي چې په دې ورستیو کې په خبر تراغلي دي. محمد عامر غواړي دغه افغان ماشومانو ته د زده کړو زمينه برابر کړي.
چونکې ګاونډي هیواد افغانستان کې د جنکیانو په تعلیم باندې یو قسم له پابندۍ لګېدلې ده، نو زیات والدین کم چې افغانان دي هغه غواړي چې زموږ بچیان دې د تعلیم نه محروم نشي. نو دا مو یو حسوا چې د دې ماشومان لپاره دغه سی یو خه تعلیمي اداره جوړ کړو چې فری اف کاست دې تمونګه تعلیم ورکو.
زما تعلیم ډیر وخت یې او زما خو دې سره سب کم نیم وخت یې تعلیم نیم وخت
یې نیم کال پیر دل تر هغه دلته پیسې نه چې تعلیم کوي ستنه سبق وایي چې ټیچر افغانستان سره تعلیم خو جن کوته.
د نګرهار ولایت یو لسکله نامجد وای سهار مهال د خپل پلار سره ډوډۍ پلوري او ماسپخین دلته د زده کړې لپاره راځي. هغه غواړي ډاکټر شي.
زمانم د امجد زار اوټو کار کوم. زمانه پلار نوم د عبد الوارث هم د اوټو کار کوي. حضرت اسلام ډیر نه راغم دلته نو سبق وېما حضرت زم د جلال آباد او دلته سکول لر اعظم غواړم چې زه ډاکټر جوړ شم د افغانستان خلکو سره مدد کوم.
غریبۍ ډيري ماشومان په لار کوڅو کې کار کولو تار کړی دي. کڅه هم محمد عامر دغه بي وزلو ماشومانو د خوونې لپاره هلې ځلې کوي خو دا په یوازې ځان شون نه بریخي ځکه چې دوی د نور خوانځي په څیر یونیفورم کتابونو او خنصاب ته اړتیا لري.
سره د کډوالۍ او بے برخلۍ ځوان دغه ماشومان هڅه کوي تر څو پر ترکی کې د ویجاړ افغانستان په آبادولو کې د خپل برخې رول ولوبوي. مسکا صافی، امریکا غږ، پېښور.
د نوې خبرونه لیدل هم هیروي. خو را به شو کابل د غنی ګونی او ټول افغانانو ته ګران خار. دا چې په خوای په لارو کې لاس پلورونکو د خاري نظم فضا هم خرابه کړي و خو د خاروالۍ لوري د لاس پلورونکو ته منظمې غرفه جوړې شوې چې خپل توکي د غذای کې وپلوري. کته هم یو شمیر غرفه لرونکي د خاروالۍ اقدام واخلي خو د دې ترڅنګ غوښتنه کوي چې د غرفو کرایې د راټیټي کې ځکه ل یوې خوای د کاروبار رونق د پخوا په شان نه دی او لبل په لور د کورنۍ لګښت ل دې کاروبار نشي پوره کېدلی.
کابل د غنیګونې خار په خو یو شمیر کسانو همدلته په پلولارو کې توکي پلورل او خاري نظم خراب کړی وو. خو د خاروالۍ لوري دغه کسانو ته منظمي غرفې جوړې شوې څو خپل توکي پکې وپلوري. کڅه هم یو شمیر غرفه لرونکي د خاروالۍ له اقدام خوښ دي. حقوقتنه ادعا ده چې د غرفو کرایې راټیټې کړي ځکه له یوې خوا یې د کاروبار مزه د پخوا په څیر نه ده او له بل پلوه د کورنۍ لګښت له دې کاروبار نه شي پوره کولی.
تقریبا 7000 8000 خودمو درآمد داریم د ماه 3350 به غرفه بدیم 500 هم 5600 هم چوکی داری میگیره. کرای غرفه بسیار بلند است. همین کرایش اگر چیز میشد کمت خوب میشد مردم ایره چیز بودن می کرایش وقت خودش لاکمور میکنه بس می کرای تانو پرداخت کنه. آن یک چند روز پیش آمده بودن یک سال کرای تانو پوره تحویل کنه گفته بوده 30000 پگی هیچ کس هم توان نداره کرای غرفه بده.
سابقا میجه کراچی داشتیم از غرفه گرفتیم دیگه سابق کرایه از جواب بود باز کم کرده شوالا هم کسی کمی بس خب نظم کشار دوستات صدایی شده مثلا کرایش کشی میکنیم کرایش کمی دیگه پایین بیاد در 2000 دونیم هزار مردم بسیار بیچاره است کار نیست بار نیست تو مردم ها بسیار بسیار میره.
د کابل ښار اوسیدون کې وای په خوا د زوروا کوله لوري په لاري او کوڅې د خلکو پر مخ تړل شوی وي. خو د کابل ښار ولې په هڅو یا د کوڅې د خلکو د اسانتیا په موخه پاکي او موانع لري کړی شوی دی.
رابندان سارق زیاد بود، کوچه بند بود، کل ازان د یک سرک بود. حال بهتر شده دیگه در هر کوچه که میتونیم بریم به فساد سهولت خوبش براتی.
من هم یاد آمدم از سرای شمالی یک سوری را بردم طرف وزیر اکبر خان سرک سهولت شد کس نی همه تو کلش تحت تاب دانده میکرم گفتی تحت تاب رفتی بالا.
د کابل خاروالی مسولین وای له سیاسي تحولات را پدې خو 115 هغه کوڅې او پلیلارې پرانستل شوې چې د تیر حکومت د واکمنۍ پر مهال زورواکو او د جمهوریت د ځینو چارواکو له لوري د خلکو پر مخ تړل شوې وي.
تر اوسه مشتاس خبره کو تر 115 مصري اصلي افری مسیرونه خلاص شوی دي چې هغه متاسفانه د پارلمان د خلکو لخوا او نور خلکو لخوا متاسفانه بند شوی وو. او همدغه چې مشتاس خبره کو پلان موجود دی هغه ځینې ځایونه چې بند پات دي تر اوسه هم د امنیتي ستونزو سره سم استخبارات موږ سره پدې کې همکار دي او هغه تجلی تر هجور شوی چې هغه کوڅې هم د خیر سره خلاص شي.
د یادونه ورده چې د خاروالۍ مسولینو له رسنۍ سره په خبرو کې ویلي دوی د خاري نظم راوستل لپاره هیڅ لاس پلورونکي اجازه نه ورکوي چې د سړک پر سر او پلولارو کې خپل توکي وپلوري. کابل خاروالۍ په داسې حال کې دغه اقدام کوي چې وقته د طالبانو له رسیدو وروسته د نړیوالو مرستو په کمیدو سره اکثریت افغانان له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي او بیرنۍ مرستو ته ضرورت لري.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
ستاسو د ملتیانه ډیره مننه د خبرونه هم عبدالته پای ته رسیدي خو خوځي گئی مد امریکا غک د ری خبرونه د تازه رپورټونو سره یو ځای پیلېږي د افغانستان سیمې او نړۍ په تړاو چې زما همکار سهرجان عظیمی موږ سره هم دغه اوس په استودیو کې د سهرجان ستړي مشه په خیر راغله
مننه شایسته جان سلام به شما و به دوستای بیننده در نیم ساعت بعدی برنامه محتوای برنامه را متمرکز کردیم در موضوعات 18 ماهگی که از حکومت طالبان میگذره گزارش داریم در رابطه با وضعیت مهاجرین افغان در اروپا که همکارم جلال میرزا در موردش گزارش ساخته و همچنین گزارش داریم در رابطه با کاندیداتور نامزدی خانم نیکی هیلی به عنوان کاندیداتور یک حزب جمهوری خواه که